د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حملې په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان پر موضوعاتو ځین نور راپورونه او مطالبه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو ناجیه صفی دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر د پاکستان ملي راډیو خپور کړی او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر له مخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګنده کړي. د افغانستان جمهور ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په هغې لمحې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو یو ځلې بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشي اړولی. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ بریدونه وغندل. لاریون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دې یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. دا اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خونړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو طبقې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون ویل لسګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یوه لویه لاره کې چې ډیر خراب وضعیت کې و موندلې دي. اتریشي پولیس وایي د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی وي. په دې ډله کې یوه حامله دار مېرمن هم و چې د بیوخۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شویو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلې کې یو امریکایي ډالر 2.8 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8.8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1596 افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولې دي. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یکشنبې په ورځ ویل چې مستندقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې په کې 18-19 ویډیویي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي، او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیویي فلمونه هم شته او که نه. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولیا دولتي اژانس ویلي چې پرونی حملې د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه چاودنه د اور سبب شوه چې په نتیجه کې د درې پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونې په پوله هغه دوه ماینونه یخي و چې د جاودنې له امله یې د جنوبي کوریا دوه سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو ماینونو د یخودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ شي. دغه ماینونه د اګست په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی یخودل شوي وو. د جنوبي کوریا ټپي شو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به په پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې ماینونه پکې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو، په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 2 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولی دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org. ولنه خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره د کابل د وروستیو خونړیو حملو او دغه راز د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په پکتیا کې په یوې غونډه کې بیا د ښې حکومتداري مسله وڅېړل شوه.
که مو دا ونه کړل نو وروڼو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مننه ډول په عزت په ابرو مو موږ سوو د تېرې کنډو نه مړوو ګلان غوړې ته درچوو.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو او دغه راز په نړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار.
د علي آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بېرته پسند شول، خبر زیاتوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني تېر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دغه راز په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوي دي. دا خبر د پاکستان ملي راډیو ورکړی دی. دغه راز هڅه مو وکړه چې په کابل کې د جمهوري ریاست له ماڼۍ سره هم تماس ونیسو او په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، د دغو خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماښام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپل منځي اړیکې د سیمې وضعیت او د غرض د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي رادیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم را واخلو. خو د جمهور ریاست سرچینه وایي چې ممکن نن د ورځې په ترڅ کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبریالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې یعنی یوه اونۍ مخکې هم کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې تر درملنې لاندې وو هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیرونه ولسمشر اشرف غنی له جرمني څخه په ویډیو کانفرنس د افغان خبريالانو سره غږیده وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړي او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. خدای زله پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې یعنی په څلورو ساعتونو کې کابل د دریو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړی او ټکان ورکوونکي حمله د شاه شهید د سیمې و چې شاوخوا دېرش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نور یې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې د دغو حملو اکثره پر هم ځینې چیړونکي او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې دا سلوي حمله په پاکستان کې پلانېږي. خو په ټاکل شوی و چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډېدې تر نامعلومې نېټې پورې. اوس چې موږ تېره ورځ د سولې عالي شورا سره خبرې وکړې د سولې عالي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه ده معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته.
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات په لودین صاحب تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او د غرض په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي دي. نور جزئیات نه دي خبر شوي. جمهوري ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. وروسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یوه خبري کانفرانس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونې وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه د خواخوږۍ مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړي دي. لدې مخکې هم د پاکستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره هغه غندلې دي. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي د وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. یا ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم په وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتولې پیل کړي دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلې زو او ځنوجونکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1241 ټپیان شوی چې د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابر زیات دی. د کابل چاپی خبرونو هم د کابل خونړیو حملو او دغه راز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خبرې کړي. بیا هم اسدالله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل وروستیو پیښو ته ځانګړې کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې زندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لسګونه غونډې شوي او بېلابېلو لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سرمقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نشي سوله نشي راتلی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولی. په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي څو چې افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د وروستیو حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونې ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یوه دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوې وه. د مطلب لیکوال ویلي که به دا وي چې شنونکي او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اورید سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. په پکتیا کې په یوه غونډه کې د ښې حکومتداري پر لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښې حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والي نصرت ارسلان وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د ترسره شویو مشورو په اساس د راتلونکي لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکي کې په ټولو برخو کې عملي کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشري دفتر او مرکزي حکومت څخه د پکتیا حقونو ترلاسه کېدو لپاره له ولس سره شریکی هڅې پیل کړي او هڅه به دا وي چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه ترلاسه کړي.
زمنګ تاسو د نړۍ ناسه لکه څنګه چې د عنوان نوازه ده چې یو مشورتي ناسته ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې ترسره کړلې. دا هغه مشورو په نتیجو کې موږ یو څه وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او د ترقۍ لپاره وو. هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریک کړو. کېدی شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکولای شو چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل وار یې خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونو او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیاته کړه چې که نوې ولایتي اداره یې کړې ژمنې ورسره پوره نه کړي، دوی او ولسونه به ناهیلي او د چارواکو سره ناهمغږي شي.
که د دې کې مو کار سره وکړو، خدمات ورته وکړو، واقعا خلکو ته مو هغه وعدې چې ویل کړي مو دې هغه هم عملي کړلی شي. موږ د تاسې خدمتګار یو، تاسې مو مشران یو. که مو دا ونه کړل نو وروڼو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مننه ډول په عزت په ابرو مو موږ ته وو د تېرې کنډو نه مړوو، ګلان غوړې ته درچوو، ښه چادر عزت مو کوو. لاړ شئ، موږ پرېږدو، موږ خپله پکتیا په خپله جوړوو.
نوموړي دا هم وویل چې د ولسونو غوښتنې په پام کې نه نیول د دې باعث کېږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والي او ادارې له لوري د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لوري له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډېر خوشحاله و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه غونډه کې د ښې حکومتدارۍ او د امنیتي ټینګښت پر مسایلو خبرې وشوې او دغه راز سیمه ییزو چارواکو هم د خپلو په دې برخه کې د خپلو پلانونو طرحې له ولسونو سره شریکې کړې. د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ییزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګوړو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو 600 فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
200 ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې 300 کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په 450 کال دورې ده. مو 200 ګرامه چرګوړه په 300 مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. فارمرو په دا برخه کې څه ګټه وکړي؟ مونږ اړ شو چې اتحادیا جوړ کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی، خو دوی چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډېر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا 15,000 چرګې چوم، خو زه متاسفانه دومره هغه نشته موسه چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیسټم جوړ شي تر څو هغه چرګوړې وباسي، او د دې دپاره د چرګوړې د روزنې دپاره زمینه برابر شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالي زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري درسره کړې یا د ما ادارې همکاري درسره کړې دي، اوس بیا په واضح الفاظ کې وایي فني مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نورو دپاره مونږ اماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال 300 د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا 150 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د وارددونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره 14 مجهزې سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوه د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
افغان حکومت او خلق کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي وده او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یکشنبې تر ورځې د هیواد په اوو زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بسته بندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله ضمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بسته بندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د دسته‌بندۍ د 14 کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونې د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې ده د روان کال د سنبلې تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بسته بندۍ دغه هره خونه په 1500 متره مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې 8 تنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل
دکانونو ته مسله ډېره پایده ده، ځکه میوه بلته راځي، پیټو کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مسه ده. مچکان دکانان خو ډېر شیانو ضرورت لري، ول اوبو ته ډېر ضرورت لري، ستره باغونه وچ شو د اوبو له وجې نه، او دا زمینداران سره دا کومک وکړي چې مسه د باغونه او شایه پټي اصلات زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسېدونکي ملک همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړي.
خو خیلی کوچک است، خصوصا به سطح ولسوالی میر بچه کوټ خیلی کوچک.
خونه د میر بچه کوټ د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګه غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولته هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهېدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل. موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غني وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنگ کې مو دې ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سی ماته سو اتلش مخابراتي شبکې لاره مو راسته ولیو پیغامونه ډیر را رسیدلی دي موږ نشو کولای چې ټول ولولو تاسو ټول مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وي موږ هر مرو په پروګرامونو کې دته خبرو د خبرونه دوه مینه مایت نه جوړ شوی او وړاندې دوه ونس پروګرامونه لرو سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرام د غلط نړۍ وال موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي خو بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې کېدونکې دي د لنډو خبرونو وار دی نرجه صافۍ ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې د خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړی ویل چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسه او دوړخیزو مسایلو خبرې کړې په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو د ولایتي شورا غړیو قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه وغندل د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یو لوی لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې و تورن کسان نیولې دي د ترکیه د اسامبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پولا دوه مینونه ایښي و چې د چاودنې له امله د جنوبی کوریا دوه سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې بیا هم لوستلی شئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان سمي په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ د غرض ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلی شئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه ونیس پروګرامونه لرو د سپورت او ګړې اچار تفریحي پروګرام خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې موسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واوري چې اجمل اند جوړ کړی دی
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسي له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورت کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې وایي چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشې کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه وکړي. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې که څه هم د افغانستان ټول اوسیدونکي په تیره د کابل ښاریان د غمجنې پیښې شاهدان وو او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپلو لاسته راوړنو سره دغو غمځپلو خلکو ته لږ څه ښادي ور وبخښله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبې وګټلې. همداراز د وښو لوبغاړو هم وتوانېدل د آسیا په لوبو کې ښې لوبې وکړي او همداراز د نقرې میډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. که څه هم روانه اونۍ په کابل کې یوې سترې موټر بم چاودنې ډیر خلک ووژل او ټپیان یې کړل او خلک یې غمګین کړل، د افغانستان لوبغاړي وتوانېدل له بهرنیو سیالیو د مډالونو په ګټلو سره لږ څه ښادي دغو غمځپلو خلکو ته وبخښي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولی شول په جنوبي کوریا کې د کوربه ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوې. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبې وکړې. په دغو څلورو لوبو کې درې وګټلې او یوه یې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنګلاديش یې مات کړ، جنوبي کوریا یې ماته کړه، شمالي کوریا یې ناهیلې کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. ښاغلي اغازاده وویل په دغو آسیایي سیالیو کې 13 ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړۍ لیکه په خپل واک کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړي دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوښي وروبخښله. مرتضی هوتک کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطحه وشوې د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتولو سره د نخرې مډال په غاړه واچوي. هوتک دغه ویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخښه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو کې دوه ډیر شواسي چې مونږ برخه خسته وو او مرتضی هوتک وکولای شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنی کمر مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقرې مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقرې مډال ګټل هغه هم آسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطحه لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو مډال ګټلی و. اخو د ورزش کارپوهان وایي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورتس په برخه کې هم خپل سیوری وغوړاوه او څنګه چې د دغو لوبو د پرمختګ تمه کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي که په ورزش باندې پانګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوټبال او وښو لوبغاړو افغانانو ته مډالونه ګټلې دي. رابه شو د مرکې په لور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلان اکپا چې دوه اولمپیکي برونز مډالونه یې د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي اوس وخت په
بهر کې ژوند کوي. دا چې دغه لوبغاړي د بیرته راتګ لپاره څه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روغلای نیکفا یوازینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري، او مونږ یې دې لپاره هغه لومړنی هدف مو دا ده چې نیکفا داسې فکر ونه کړي چې دا خلک نیپال غوړي هم خپل ځای زیارونه هغه تکلیفونه چې نیپال خپل وطن لپاره خپل خالق لپاره چې هغه کړی ده زحمت کولای دغه زحمتونه دغه د دې ملک ملت دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړې ده، او ما ورسره ډیر خبرې هم کړې دي لپاره، او انګیزه هم ورته ورکړې چې ته خپل ملت باندې ګران یې، او تا قدر همیشه ټول سره شته دي. او نور مغلا نیکپا الگو ده ټول ورزشکارانو ته الگو ده. کله چې موږ وکړی شو چې مغلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دا یو انګیزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګیزه کېږي. هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوالو مسابقونو مډالونه لري، او زموږ افتخار ده هغوی هم دغه یو انګیزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحلا نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه؟ یا نورو هېوادونو هم له روحلا نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشیپ اخلي وسله هغې هغوی ته لوبې وکړي که څنګه؟
مننه سنګزای صاحب، تر اوسه پورې درې اروپایي هېوادونه روحلا نیکپا نه خواهش کړی او دعوت یې کړی چې امکانات ورته برابروي، او هر هېواد بېلابېل پېشنهادونه ورته کړي دي، هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړی ده. خو تر اوسه پورې روحلا نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره مونږ هغه لرو هماهنګي لرو، هغه ته مونږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړې چې ته هملته ستون یا د کوم هېواد اروپایي هېواد تابعیت واخله یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه. او روحلا نیکپا هم نه غواړي هغه اول نه چې مونږ وویل چې روحلا نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن پر کړی ده، او کله چې دغه د مونږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورسره تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحلا نیکپا ته فراهم شي، انشاءالله چې روحلا نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلق ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې د دوی د راتګ لپاره تاسو څه کوئ بل اخره؟
بله، مونږ دغه لمرنۍ هدف مو روحلا نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هېوادونه ورته همدغه خپله نیوزیلند او دو نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته دعوت کړو، روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دغه یو انګیزه کېږي نور قهرمانانو ته. بلې، مونږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحلا نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لرزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغوږېږي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د ملي وحدت حکومت د کړیو وعدو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو. د خلکو له دې تمش کېدلې ده چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالي به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلي ور پاتې شي. د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیای چارواکی و در نپاملارین الامالا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارو د چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ مسؤلین او چارواکي لیوانیان شول. اوس دواړه خبرونه په تفصیل سره واورئ.
در پادر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکیو د نپاملرنې له امله د علی آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بېرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو له خوا په درنو سوټیو وډبول شول او بېرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوي لیوانی په همدې اکړه داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او پخپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ. له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري. نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نه شي؟ له میکروبونو او چټلیو د لرې ګرځي. احتیاط دوی نه کوي، پخه موږ ورسره اخته یو. وایي لایقه ډاکټر او ښه روغتون نشته لیونیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې، پرون یې وډله نه وو راغلي، ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا یې چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تېر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختر هم ډېریږي، کمه خو مورا نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم، ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو، له اختره هم پاتې ده. او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده، هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دې د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده. که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزي یې څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
او والا، دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نه جیبه به مې راوړي وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې!
ولې، د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لور یې؟
پلاره، ډېره ده، لگی خرسونه؟
نه لوری، دیر خبری مو پا مخ کی دی خواه، اغوز داو وای چه چنگ مو را پتاولا؟
لومړی ته وایا چې تا څنګه را پټوله؟
ما خو به چې د کور خاون په څه شي پسې د باندې ووت، نو ژر به مې له هر شي یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه، او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشتک هم راباندې ونه کړ، لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه.
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکئ.
ځه پام مو دی. اوس دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ، خو اتڼ به نه ورسره کوئ، ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره.
سبا مې بیا کډه باریږي، دا نوي کور ته پې شکل کوم کړم، دا نوي کور ته پې شکل کوم کړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، عمر مې ټول په ماش کې تیر شو، خاونده خدایا بخششی بکلوینا، خاونده خدایا بخششی بکلوینا. بنگ با بنگ با بنگ بنگ،
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما، پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار بابنګ بابین بین، یو خود غونډه منډه خوله ده، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا. بار بابنګ بابنګ بنګ،
د موتا چې پیوا دوا، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه.
بنگ با بنگ با بینگ بینگ، په سری چوکی آوازه شوا، چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه، چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه. بنگ با بنگ با بنگ بنگ،
د کمپاینونو یار دې زه وم، وای 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 وای، مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه، مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، د کمپاینونو یار دې زه وم، یالا یالا، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه، مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه. بنگ با بنگ با بینگ بینگ،
د آخري مصره دې داوي، د مامورینو به زیات نشي ماشونه، د مامورینو به زیات نشي ماشونه.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، دا آخري مصره دې داوي، چې خائنان به همیشه مزه کوینا، چې خائنان به همیشه مزه کوینا. بر با بنگ با بینگ بینگ،
یو د بلا ور پسیوی، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه.
بنگ با بنگ با بنگ بینگ،
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي یو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ، د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو، او جلال آباد 4.
تا تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
چول دست کی خیرونا دیدن را کوا چول دست کی خیرونا دیدن را کوا سودا گنیو چتولد سیمو سر تکی تنگی کینو دمخمل تکینو